ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړي مشه قدرمنو او لیدون کولیدون کو اده دی و رادیو او تلویزیون په خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او ز نصر کاکړ
نن د چهارشنبه ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. وخت شوې دی دا مهال په پښتونخوا کې د شپې لس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د دې خبرونو خلاصه ته.
افغان چارواکي وایي طالبانو د پاکستان ته څیرمه د کندهار خاکریز ولسوالۍ کې په یوه حمله کې شپږ ویشت افغان پوځیان وژلي دي. طالبانو د حملې پړه منلې ده او د پوځي پوستې د نیولو ادعا کړې.
بلې لوري ته د خیبر ایجنسۍ انتظامیې په جمرود سیمه کې افغان کډوالو ته د سیمې څخه د وتلو یا د پریښودو نیټه ورکړې ده او بلې لوري ته د باړي ملک الدین خیل او اکا خیل قبایلو ته د مطلوبه خلکو حواله کولو لپاره او په تورخم د تګ راتک لپاره نوي امکانات جاری کړي دي.
او د امریکا د استازو شورا د هیواد په صدارتي ټاکنو باندې د اغیز کولو په تور د روسیې په ضد د نوو بندیزونو منظوري ورکړې.
په خبرونه کې دا او یو شمېر نور مهمه راپورونه او نور موضوعګانې لرو. تاسو ته په خبرونه کې وار په وار وړاندې کوو. په دې هیله چې زموږ سره تر پایه ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو خبری خبرونه ته یو بیا هم شراغلاسته او هم د خبرونه پیل کو. له افغانستان څخه چیرې چې کندهار ولایت کې چې پاکستان ته څیرمه دی د خاکریز پولیسوالۍ کې طالبانو په یوه حمله کې شپږ ویشت افغان اسکر وژلې دي او ادعا کوي چې دغه پوځي پوسته یې نیولې ده او افغان امنیتی ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. خو افغان چارواکي وایي چې په دې جګړه کې اتیا طالبان هم وژلې دي. تفصیل په تېره خپرونه کې زموږ خبریال حکمل روان له کابل راکړی. یو وار بیا اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
بیګاش په خاکریز ولسوالۍ کې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې چیرته چې خاکریز ولسوالۍ شمال طرف ته خنشین ولسوالۍ پرته ده، جنوب ته غورک، ختیځ ته ارغنداب او لویدیځ ته بیا روزګان ولایت دی. په دغه کې جګړه شوې ده. افغان حکومت وایي چې د دوی په دغه جګړه کې د ملي اردو په ګرنیزون باندې چې هلته د دوی یوه پوسته وه په هغې باندې شوی دی. افغان حکومت وایي چې په دې کې د دوی شپږ ویشت جنګیالي وژل شوي دي او دیارلس نور ټپي شوي دي. دا خبرې څو شېبې وړاندې د دفاع وزارت بیان دولت وزیري دیوی ته وکړي او دغه جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم د دفاع وزارت بیان وایي چې درنه مرګ ژوبلا وختي د خو د دیتات په اړه مونږ ته ونه ویل چې په دې کې څومره وسلوال طالبان وژل شوي دي. او افغان حکومت دا ادعا کوي چې خاکریز ولسوالۍ ته زدمی سرتیری هم لیږلې دي او هلته جګړه پای ته رسیدلې ده. او هغه سیمه چې طالبانو د خاکریز ولسوالۍ کې د ګرنیزون کمانډنۍ کومه دعوه کوي چې هغه یې نیولې ده. افغان حکومت وایي چې دغه سیمه یې چې کومه کې ګرنیزون پروت دی په دغه سیمه کې دوی وایي چې زموږ ته د زدمی سرتیری هلته رسیدلې دي او دغه سیمه اوس د افغان ځواکونو په لاس کې ده. بلې کلندر
ښه د دغه پیخې چې کوم دغه چرته چې را پیخه شوی را د دې ځای په اړه باندې کولی غونه کې تفصیل اوریدونکو ته ورکې د څه قسمه جغرافیه لري.
کلندر صاحب کندهار په عموم کې یو پراخه صحرایي علاقه ده. کندهار ولایت او دغلته هم خاکریز ولسوالۍ هم ډیره صحرا لري او ډیری غرونه هم لري خو غرونه یې دومره لوړ نه دي لکه د نورو ولایتونو په شان. مخکې ما یو ځل یادونه وکړه چې په د خاکریز ولسوالۍ په شمال کې خنشین ولسوالۍ ده، جنوب ته غورک او ختیځ ته ارغنداب ته، لویدیځ ته بیا روزګان ولایت پروت دی. نو دغه جګړه هم داسې نشو ویلی چې دغه ولسوالۍ د پاکستان سره بالکل سرحد لري، سرحد نه لري او دغه ولسوالۍ نه وړاندې یوه بله ولسوالۍ هم پرته ده چې هغه د پاکستان سره سرحد لري.
سمه ده، ډېره مننه حکمل روان.
Thank you. رنو قدر منو اوریدون کولیدون کو خبرونه دوام لري د سیمه په تړاو تاسو لپاره مهم راپورونه لرو په خبرونه کې د محل هم یو بل راپور ولوري تزو څنګه چې تاسو ته مو په خلاصه کې ویل د خبرونو چې د خبر ایجنسی انتظامی په جمرود سیمه کې افغان کډوالو څخه غوښتنه کړې ده چې د سیمه دی پریګ دی او د دې سیمه څخه دی ووزی. همدارس د باړې ملک الدین خیل او اکا خیل سیمو کې قبایلو ته د مطلوبه خلکو حواله کولو لپاره او همداشان په تورخم د تګ راتګ لپاره نوي امکانات جاري کړي دي. دغه ټول امکانات څه دي او نور څه حکم کې څه راغلي دي؟ تفصیلات یې د ابراهیم شنواری څخه اورو.
نن سحر د جمرود کوکی خیل کا مشرانو د ځای پلیټګل انتظامی سره جرګه وشوه او پای کې د کوکی خیلو مشرانو د پلیټګل انتظامی نه غوښتنه وکړه چې په جمرود کې چې څومره غیر قانوني افغانان میشتي دا د سمدستي د دغه علاقې نه وویستل شي. دغه مشرانو په دغه افغانانو تورو لګاوه چې دوی په یو شمېر غیر قانوني سرګرمیو کې او د منشیاتو یا د نشئی موادو په کاروبار کې ککړ دي. د دغې غوښتنې سمدستي پس انتظامی څومره چې هلته غیر قانوني افغانان میشتي هغوی له نوټیس ورکړه چې هغوی د دغې علاقې نه ووځي. البته هغه افغانان چې کوم د مختلف ادارو پاکستان د حکومت مختلف ادارو سره رجسټر دي او هغه د افغاني مهاجرو په حیث باندې یا کډوالو په حیث باندې په رسمي توګه پیژندل شوي هغوی له اجازه ورکولی شي. خو دغه افغانان به هم د ځایي مشرانو په واسطه سره د انتظامیې له ضمانتو کې چې هغه به هېڅ قسمه غیر قانوني کاروبار کې یا روزګار کې ککړ نه وي. دغه کډوال چې کوم غیر قانوني کډوال دي هغوی ته ویل شوي چې د تلونکو څو ورځو کې هغوی خپل کورونه خالي نه کړه نو نوې یوازې به دوی دغه کورونه ړنګولی شي بلکې دوی به د نیولو نفس افغانستان ته واپس لیږلی شي. سره نن په باړه کې هم یو جرګه شوې ده او پای کې باړه کې ځای پولیټیکل انتظامی د ملدین خیل کام او کاخیلونه تقریبا د 2 مطلب کسانو انتظامی ته سپارلو غوښتنه کړې. په چا چې په باړه کې په 14 او 23 جولای په 2014 کې د ککړ کېدو تور انتظامی ورته ویلي چې دغه کسان دوی ته ونه سپارل شو نو بیا به لکه څنګه چې سپا کوم خلاف حکومت هغوی ټولې چې کومې حکومتي مراد تړلې دي دغسې به دوی هم حکومتي مراد تړلی شي. موږ بلته دا ذکر وکړو چې په 23 جولای باندې په سپین قبر کې کومه چاودنه شو پای کې د اف سي او کس وژل شو او یو پکې زخمي شو. دغسې په 14 جولای باندې په ملي الدین خیل علاقه کې د یو د واکه شو پای کې دوه د اف سي والے زخمیان شو او دغه دواړو چاودنو ذمہواري هم دغه علاقې سره تعلق لرونکي غیر قانوني وسلوال تنظیم لخر اسلام مخشته و لخر اسلام د مشر تعلق چونکې سپا کوم سره دی هغه اوس هغه هم د دغه تور دغه تور کې د حکومتي بندیزونو عزت کې دی.
خیر شینواری صاحب یو رسته پر مختیا بل هم تاسو رپورت راکړی د کر دغه تفصیل موردونکو سره شریک کې چې په تورخم پوله باندې سنوي احکامات د تګ راتګ لپاره جاری شوی دی.
جی بالکل دغه مونږه مخکې خپل اوریدونکو ته ویلو چې په تورخم کې د پاکستان حکومت د افغاني سکول ماشومانو لپاره او دغه تکرار کې جنټانو لپاره نوی کمپیوټرایز د کارډونو جوړولو او دغه ترلاسه کولو وینا کړې وه. اوس دغه احکامات راغلي چې دغه کارډونه د 15 اگست نه وړاندې ترلاسه کړی شي او هغې پورې دغه کارډونه دا کلر کې جنټانو ترلاسه نه کړه دغه نفس به هیچ چاله هم بغیر دغه نوی کارډ یا د پاکستانی پاسپورټ د د پولي دواړو غاړو ته تګ راتګ اجازه نشي ورکولای. او سره انتظامی یا الته حکومت د اف سي چارواکي دی هغوی د عام خلکو ته هم دا هدایت کړی چې د پولي سره نږدې به هر قسمه اجتماع باندې هم پابندي او دغه ګام یې د امنیت له خاطره پورته کړی.
ډیره مننه کوم ابراهیم شینواری صاحب.
ډیره مهرباني. خوشاله
دا وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو خبری خبرونه دوام لري او اوس هم په داسې حال چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ د افغانستان په ګډون جنوبی آسیا لپاره ډیر زر د نوي ستراتیژي اعلان کوي. دلته واشنگتن ډی سی کې د پاکستان په ضد ژغونه زیات شوی دی. امریکایي سیاسي او پوجي چارواکو وروستیو کې له پاکستانی چارواکو سره په ملاقاتونو کې په دې خبره ټینګار کړی چې خپل خاورې د بل هیواد په ضد کارونې ته نه پرېږدي او د ترګر سازمانونو په ضد ټلګرامونه واخلي. په دې اړه نور تفصیل اخلو زموږ له همکار پیر زوبر شاه صاحب څخه چې دا وخت د ویډیو لینک لري لمر سره موجود دی. پیر زوبر شاه صاحب سلام سي په خیر علي.
په خیر.
ولې د پاکستان په ضد په واشنگتن ډي سي کې دومره ژغونه راپورته سوي دي؟
جی ژغونه خو اوس داسې ټایم دی څرنګه تاسو وویل چې په دغه ټایم صدر ټرمپ انتظامیه د افغانستان لپاره یو نوی تګلار اعلان بکی ډیر زر او دلته خبرې شروع دي او په هغه باندې چې دوی بیا دا وایي چې دا تګلار چې کومه دا به تش افغانستان لپاره نه وي بلکې دا به د پاکستان لپاره به وي او د سیمه ایز لیول باندې به دا تګلار وي نو دلته اوس سیاسي دباو هډیر د حکومت باندې ولې چې دا ډیر غټه فیصله وی چې دوی نور فوجان ولرشي افغانستان ته او د مرګ او ژوبل مخ ته یک شیر دی نو دلته چې څومره اوس نیوکه کیږي په پاکستان کې چې په پاکستان باندې فشار دا او چې کوم دوی رپورټونه دی اوس څو ورځې مخ شه دوی رپورټ راغله او سټیټ ډپارټمنټ والا په هغه شه دوی دا ویلی چې پاکستان چې کوم خاوره دا هغه اوس هم استعمالیږي حقانی شبکه هم اوس ورېدا او افغان طالبان اوس هم ورېدي او بیا دا هم ویلی چې پاکستان داسې ګامونه اوچت کړی دي چې کوم هغه ترهګر تنظیمونه چې پاکستان په خلاف کاروایی کوي خو چې کوم افغانستان شي کاروایانې کوي هغوی ته لاس نه درلای نو دلته اوس دا یو موډ بدلېږي امریکا هم اوس دا د امریکې تاریخ ټول نه اوس جنگ روان ده او دا جنگ په ختمېدو نه ده موږ وینو څرنګه تاسو خپل رپورټ شو چې په کندهار شي هم اوس نور افغانان فوجان وژلې دي نو تشدد زیات شوی ده او دلته اسپیشلی دا سه आवाजونه دی پرون چې کوم سېنیټر ټټ پو دا د کانګرس د سېنیټ چې کوم سب کمیټي دا ترهګره هغه د مشر دا نو دا ډیر مهم سړی دا او د مخشه هم پاکستان باندې نیوکه کړی وی او اوس نور هم ویل او دا ویل چې پاکستان ته چې کوم حکومت $50 million نو ورکولو اعلان کړی دا د باندې خوشاله زار وکړای او دوه وجه دا ټیم دا چې پاکستان موږ ملګری نه دا بلکې دشمن غوندې ټریټ کو نو دلته اوازونه ډیر دي پاکستان په خلاف
ول دي پیر زبر شاه صاحب په داسې حال چې تاسو ول چې اوازونه ژغونه ډیر دي د پاکستان په زده او په تکرار سره ویل کیږي چې پاکستان دی او امریکا ته باور ورکړي چې خپل خاور دی د ترګرو په ضد نه کاروي ولی امریکا له پاکستان څخه هم دا ډول باور غواړي چې د کوم بل هیواد په ضد به د خپل خاور کارونی ته نه پریږدي
نو ګوري اوس پاکستان خداده چې اوس پورې پاکستان امریکای یو پارټنر وو او اوس هدا یو قسم په ترګرې په خلاف پاکستان غټ ملک دا او نیٹو امریکا چې څومره سپلای زی هغه اوس پاکستان پلار زیاته حکومت سپلای دا خودلته ما سرنګ وای چې مختلف رپورټونه مختلف تنک ټانکس سرنکارې ادارې اوی دا وای چې پاکستان خاور استعمالېږي لګیا دا او دا انټیلیجنس حکومت رپورټونه دی اوی دا وای چې حقانی شبکه اوس دا سه اکټیو دا موږ ولې د چې په ډرون اٹیک سه پاکستان په خاور شنن افغان طالبان او چې کوم حقانی شبکه دی اوی مشران مریج لګیا دی نو او امریکای ما سرنګ ولوي چې دلته دباو په ډیر د حکومت باندې او دوی چې غټه فیصله کوي او دوی دا اوس پته ولګي چې پاکستان اوس په پوره مرسته نه کړی نو پاکستان ای مسله حل نه ده پاکستان بلکې یو مسله په خپل ده
او پیر زبر شاه صاحب پاکستان د دومره فشار برسیره هم حکانی ډله طالبان او نور ډلې لکه د کشمیریانو ډلې چې دی هغه پر خپل خاور باندې ولی ساتي
نو پاکستان خو جی هغه دادا چې پاکستان خپل وای چې د مفادات دي او مفادات چې کوم دي او کوم مفادات پاکستان دي هغه د امریکای او د افغانستان مفادات نه بالکل برعکس دي هغه بالکل بدل دي نو دا یو او خو پاکستان په دغه ټایم پوهیږي پاکستان اوس دا وای امریکای ته چې اوسه پورې تا پالیسی نه و او پاکستان ودا ویل چې دا سیمه ایز لیول باندې پالیسی پکار ده نو آیو کې سموز دوی کوي خو پاکستان ما په خیال اوس پاکستان په دغه پوزیشن څخه نه دا چې دا دومره وخت د کارونه وکړل د 1416 کال نه چې دا کسان ساتل دي چې اوس یې ورپریش دي ولې چې د مفادات چې کوم دي اغه نه دي پوره سوي اغه مفادات ټیک دي غلط دي دا یو جان تباه زدا خدا دا چې دا وایي چې په هند حکومت کردار د افغانستان شي هغه باندې نوکه کوي ما په بل ورځ مشاهد حسین سره خبرې وسوي هغه دا ویل چې کوم هند اصله او هند پیسې استعمالېږي د افغانستان په سیمه نه او په پاکستان باندې څومره حمله کوي دغه علاوه جنرال باجو پروندا بیان ورکړای وو چې پاکستان شي حکومت تر هرګری دا په دغه شي بیرونی حکومت استخباراتي ادارې دی هغه په شموله وستي نو دوی دا تور ټول په افغانستان او په هند لګي نو دوی وایي او دوی دا کوشش دا او دا دوی مبارزه دا چې کله پوره دوی د مفادات نه پوره سوي نو هغه پوره بچ دوی څه کوي او کول ورشه دا د افغان طالبان ساتل هوکاني شبکه ساتل دوی دا شکوي او دوی خپل مفادات تو په خاطر کوي.
ډیره مننه پیر زبرشان.
ډیره مننه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولای
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADiva فیسبوک VOADiva.
درمنو اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او ستاسو د ملتیات څخه ډیره مننه کوم چې تر دا د مزمن سره په خبرونه کې مالیاس. نور مهم موضوعات هم لرو په دې ونه کې واشنگتن ټو خیبر چې کوم زمونږونی ز خبرونه دغه به هم تاسو ته وړاندې کوو او د مهال چې کوم راپور لرو بهرنی راپور دی او د امریکا د استازو شورا د هیواد په ولسمشریزو ټاکنو باندې د غیز کولو په تور د روسیې پر ضد د نوي بندیزونو لګولو منځوري ورکړی دا په دې حق له تفصيلات سره شریکوي زمونږ همکار مجاهد جواد په خپل راپور کې.
روسیه، ایران او شمالی کوریا د امریکا له کانګرس څخه سخت پیغام ترلاسه کړ. د امریکا په کانګرس کې د بهرنی چارو د کمیټې مشر اډ راویس وویل
دغه درې رژیمه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا ګټي ګواشي او خپل ګاونډیان بې ثباته کوي.
د امریکا د کانګرس له دغه نوې درې سره به یادو هیوادونو ته سخت ډیپلوماټیکي او اقتصادي سزاګانې ورکړل شي او له دې سره ولسمشر ترامپ ته هم یو اشاره ده. په یاد کمیټې کې مخکخ ډیموکرات وکیل الیټ انګل وای
ولسمشر ټرمپ غواړي چې له خپل ملګري پوتین سره د ګاف لوبه وکړي نو په دې لوبه کې به ورسره کانګرس نه وي ځکه موږ ولسمشر پوتین ته سزا ورکوو.
د کانګرس لخوا د روسیې او د ټرمپ د کمپاین ترمنځ د اړیکو پر سر د پلټنو پر مهال په حیرانوونکي توګه د دواړو ګوندونو وکیلانو د روسیې په وړاندې د بندیزونو د لری کولو اداري واک محدود کړی دی. د ویلسن لمرکز څخه ویلیام پومرنز وای
دا د ولسمشر په صلاحیتونو باندې د پام وړ محدودیت دی ځکه چې هیڅ ولسمشر دا نه غواړي چې د بندیزونو د لری کولو امتیاز دی له لاسه ورکړي.
دا هغه محدودیت و چې سپین ماڼۍ پر ضد ډیر کار وکړ مخکې لدی چې د دې ونې په سر کې اعلان شي. د سپین ماڼۍ د رسنیو مشر سیرا هوکیبه تر اعلان وروسته وویل
حکومت د روسیې په وړاندې د سخت چلند ملاتړ کوي په ځانګړي توګه د دغو بندیزونو د عملي کېدو په برخه کې.
د کانګرس لخوا د روسیې په وړاندې د چلند کولو واک اخیستل څه معنا لري؟ یوکرین ته د امریکا پخوانی سفیر سټیف پیفر وای
د وکیلانو په واسطه د بندیزونو لګول به تر هغې د روسیې په رویه کې بدلون را نه ولي تر څو چې د اداري فرمان بڼه غوره نه کړي.
له دې سره به اوس له روسیې سره ډیپلوماټیک نرمښت له منځه ولاړ شي. د دې سند لاسلیک کول به اوس ولسمشر ټرمپ ته اسانه نه وي. ښاغلی پیفر وړاندې وویل
د دې مسودې ویټو کول یا ردول به ولسمشر ته ډیره ګرانه وي. له ویټو کولو سره به دا وانګیرل سي چې په رښتیا هم د روسانو او د ټرمپ د کمپاین تر منځ د 2014 کال په ټاکنو کې غیر مناسب څه موجود وو او دوهم دا هم امکان لري چې د ولسمشر ویټو بیا د کانګرس لخوا ونه منل سي.
په هر صورت اګست میاشت په نږدې کې دوه سره اوس وکیلان کوخخ کوي دغه پارلماني مسوده چمتو او په ولسمشر یې لاسلیک کړي.
صف امریکا جی ریډیو ټلویزیون د سترګي او غوږی استه قدر من اوریدونکو د خبرونه تاسو په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه لیدلی سي facebook.com/voadiva او هم دا د زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. او سم یو بل راپور چې په امریکا کې و 15 کلنۍ ته د رسیدو په اړه خلک ډېر په تیزی سره یا په چټکتیا سره ور روان دي او هغه خلک چې په امریکا کې نه دي زیږیدلي په
خارجي هیوادونو کې زیږیدل دي او دلته بیا کډوالي ژوند کوي، هغه ته لږ مشکل پدې وی چې د 15 کلنۍ یا تر دې په لوړ عمر کې نسی کولای چې په همغه ټولنه کې ځان جذب کړي. په دې اړه تفصیلی رپورت د وایس اف امریکا زموږ خبر همکارا ماوجلیل درته وړاندې کوي.
د دې سی سینیئر سینټر په نوم جوړ د آسیایي هیوادونو سره تعلق لرونکو مشرانو لپاره د مرکز کې د زوړ عمر بنگلاديشي وګړي خپلو کې گپ شپ لګوي، عبادتونه کوي، حلال خوراک کوي او په هفته کې ډیر ورځې ورزش کوي. امریکا کې اوس په سبا چوي د بنگلاديش سره تعلق لرونکو د مشرانو لپاره انګریزي ژبه یو غټ چیلنج دی. یو بنگلاديشي کډواله جهارا امین وای،
کله چې زه لومړی ځل امریکا ته راغلم نو ما انګلیسي ژبه نه وزده او اوس هم نه راځي راته دا ژبه. زه هر ورځ شپې د وده کېدو نه مخکې دا فکر کوم چې سبا چې کله کور نه بهر وزم نو خلکو سره به څنګه خبرې کوم.
په دې سینیئر سینټر کې یو مشر تحقیق کار کریسچن ګونزالیس ریویرا وایي چې د کډوالو مشرانو کې سماجي یوازوالی یو عامه خبره ده او که دا یوازې والی د کلتور او ژبې له وجې وي، په دې لړ کې د مرستو خدمات د نش برابر دي.
دا مشران زیاتره ځان یوازې محسوسوي ځکه چې د دوی لمسی د دوی په ژبه کې خبرې نه کوي. دوی په یو ډیر جدا کلتور کې گیر وي او په امریکا کې د یو مشر په حیث د دوی رول په خپل هیواد کې د دوی کردار نه ډیر مختلف وي.
انډیا هوم یو سیکولر سویلی آسیایی تنظیم دی او دی سی سینیئر سینټر تر څنګ د مشرانو لپاره په یو شمیر پروګرامونو کار کوي او د سماجي یوازېوالي مخنیوي لپاره هڅې کوي. په دې کې هغه مشران هم شامل وي څوک چې خپلو کورنیو سره ژوند کوي او زیاتره پکې د حکومتي مراتو مستحق نه وي. د دی سی سینیئر سینټر ډایرکټر دل افروز نرگس احمد وای،
زموږ خلک زیات قدامت پسند مذهبي وي او د کورنۍ سره ژوند تیرول خوښوي، خو نن سبا د خاندان سره ژوند تیرول ډیر ګران شوی دی ځکه چې د کورنیو کومو غړو دوی دلته راوستي وي کېدای شي همغوی په غریبۍ کې ژوند کوي.
خو په سماجی توګه یوازې والی په مالی توګه مضبوط مشرانو کې هم دی، لکه د مثال په توګه بھارت شاه چاچی 15 کال وړاندې د هندستان نه امریکا ته کډه وکړه او د امریکا شهريت ترلاسه کړو. بھارت وای چې مشرانو لپاره جوړ دی کلاسونو کې برخه غستو سره د کې اعتماد راغلی.
تاسو تبا په ځان کار کول وی چې څنګه به خبرې کوي او خلکو سره به څنګه رویه ساتي، ځان به څنګه مصروف ساتي. نو د کلاسونو اخستلو سره تاسو ته خپل صلاحیتونه نورو ته د خودلو زیات موقع ترلاسه کیږي.
بھارت شاه ویلی چې د خپل صحت خیال ساتلو او ځان مصروف ساتل د ځان خوشاله ساتلو طریقې دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
منو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري. زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چې په بلوچستان کې د زده کړو او خوونې کوم څنګه چې د هغوی د زده کوونکو لپاره داسې اقدامات پیل کړي دي چې هغوی د زده کړو سره سره باید خپل په عملی ژوند هم لاس پوری کړي او هغه زده کړې چې کوي په عملی ژوند کې هم تجربه کړي. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته د کوټي څخه حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د تعلیمی ادارو د محصلینو د سیالۍ دغه دستوره د کوټي د مطبوعات کلب کې وسوله چې د لورلایي پوهنتون د تعلیمي څانګې له لوري، د پاکستان د عالي تحصیلاتو د هایر ایجوکیشن له لوري د چړونو لپاره یو مهم ګام و. په کوم کې چې د 18 سرکاري سکولونو 4500 نجونو او هلکانو ګډون درلودی و دوی ته بیلابیلې پروژې ورکول شوي وې چې پر هغه باندې به دوی په عملي توګه باندې کار کوي. بی بی عائشه هم د کوټي د کلی پاین خان د سکول لوستونکې ده.
موږ پروژه کې ډېر تجربه وکړلې، موږ مارکیټ ته وکړل پاره کې موږ مختلف شیان تیار کړل، خوراک او هغه موږ خپل په سکول کې موږ خرڅ کړل او پاره کې موږ ډېر منافع وکړل. د دې سمج ډیره تجربه وکړه چې منافسه څنګه کیږي او په ایمانداری باندې موږ ډیر کارونه وکړې او موږ پیسې درې جمع کړلې چې د کشنیان د پاره مو د یخ جلسیان یو بوټون دی مخصل او هغه د یخ سم خوز اصولې
رحمت بیبی بیا وی چې په دغه پروګرام کې لګډون کولو زخه دوی ډیری ډاډا کړلې اوس د خلکو په مخ کې دوی د خپل فکر څرګندونه کولای شي
اول موږ چې مخته مطلب نسکه ده سم نه مننه کوي اوس موږ هر شي کوي اوس مطلب په ځان کې ډیری شان زده کړ او موږ په شیم نه خبر اوس ار کار کوي
رحمت بیبی وی چې دا به په راتلونکي کې یو ښه استاد جوړېدل غواړي
کوشش دا دی چې زه به ښه تعلیم حاصل کړم زه د بل بچیان ته تعلیم ورکړم باید سه ولګ متر زه خپل په ایمانداری خپل مهنت وکړم خپل ډیګري د خپل مهنت سره حاصل کړم او زه کوشش دا لرم چې مطلب ما دا کوشش دا چې زه به شټي سره جوړ سم او ډیر ایمانداری سره پکښان سره وکړم
د بلوچستان د تعلیم د څنګ مرستيال سکتر فاروق کاکړ بیا وویل دا پروژه د دې د پاره کوي چې له سکولو څخه د باندې جنونه و تعلیمي ادارو ته را جلب کړي
تعلیمي شرم کم ده لیکن خپل بل خصوص د جنونو حواله سره تعلیمي شرم به خي کم ده ولې دی حواله سره موږ یو خدای شي د ګرلز سکول زو د ګرلز د جنونو د ادارو په خصوص توجه زیات ده
د بلوچستان د تعلیم څنګهوی چې دلته په بلوچستان کې تر ډیر لسلکه زیات ماشومان له سکولونو زخه د باندې دي چې په دوی کې زیات شمیر نجونې دي خبری رسنی وی چې د تعلیم په څنګه تر زر زیات داسې استادان موجود دي چې هغه خپل فرایز نه تر سره کوي حکومت دا خبره مانی چې دلته تر څوار لسو زیات داسې سکولونه هم موجودیت لري چې یوازې په کاغذونو کې موجود وي لیکن پرمزه باندې نه لیدل کېږي حکومت د دغې نیمګړتیا د پټول لپاره و دې ته غیر فعال سکولونه وایي د بلوچستان د تعلیم د څنګ مرستيال سکتر فاروق کاکړ وایي چې دوی به اوس د تعلیم په څنګ کې د ځلې په کچه باندې د څار نظام ډیر فعال کوي
بلوچستان ډیر وسی واریس صوبه ده دلته د انسپیکشن کول او مانیټری کول ډیر مشکل کار
په بلوچستان کې حکومت د تعلیم په څنګ کې بیړني زواز اعلان کړی ده تعلیمي بودیجه اوس تر 40% رسیدلې ده خود دې باوجود د تعلیم په څنګه کې ډیر ستري نیمګړتیاوی لیدل کېږي حمید سمسور وای سپ امریکا ډی ریډیو ټلویزیون کوټا ریډیو
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري زو د واشنگتن تو خیبر او نيزه خبرونه اول لوري ته چې په کاناډا کې د میشت یو پښتون پروفیسر مرکه پکې لرو تاسو لپاره چې په پاکستان عربستان او کاناډا کې څه توپیرونه ویني بل لوري ته ګورو چې په مصر کې روبوت څنګه د خوراک خواږه تیاروي او بل دا چې ولې پاکستان د تعلیمي نصاب کې په یوشتمه پیړۍ کې هم د کرکې او مذهبي تندروي زده کړې ښودل کېږي پکې دغه ټول داونه یا تاسو ته د واشنگتن تو خیبر خبرونې کې زموږ همکار رحمان بونیری وړاندې کوي
ستړي مشه دا پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی د واشنگتن ډی سی څخه زرحمان بنرایم پروګرام کې به تاسو په امریکا کې میشت پښتنو سره مرکې د ساينس او ټکنالوژۍ د نړۍ رپورټونه او د ټولنیزو رسنیو تازه حال ګورې خو د نن مهم موضوع به دا وي چې د امن او انصاف د پاکستان یو کمیشن وایي په پاکستان کې په تیرو 15 کالو کې په اویا تعلیمي نصابونو کې د لګښیو په ضد د کرکې او تعصب نه ډک مواد شامل موندلې دي سلو کې دا هم وای پاکستان کې د اتیم پلیسز کې په شوري توګه نصاب د جهادي کرکې او تعصب د موادو نه ډک کړی شوی دی په دې موضوع بر سره وتلی سلنکاران د پاکستان څخه ملمانه کیږي خو اول یو رپورت ګورو چې زمونږ همکار ارباب محمود علي تیار کړی دی
پاکستان کې د امن او انصاف قومي کمیشن په خبر کې د یوې غونډې په وخت ویلي دی د ملک په تعلیمي نصاب کې د کرکې مواد دی بیانیه یک دفاعی ده او درسیه ده ترکه پا اساس نده. ده نیشنل کمیشن غره وای 15 کالو که ده نصاب ده اویاو کتابونو جاجی اخسته ده. پده که یه ده لگکیو پا زد ده کرکه مواد مندله ده.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیشن وایي د پاکستان د تعلیمي نصاب په شوډنو کې تعصب او د زغم نشتوالی او د سکول په کتابونو کې مذهبي تعصب دی. د نصاب په بیلابیلو مضامینو کې د کرکی د مواد شمار څه داسې دی. په اردو کې د پنځم څخه تر لسم پورې ولس مضمونونه، په معاشرتي علومو کې شپږویشت مضمونونه، په مطالعه پاکستان کې څوارلس مضمونونه، په تاریخ کې پنځه مضمونونه او په اسلامیات کې اته مضمونونه شامل دي. د مثال په توګه د کمیشن په ریپورت کې یو ځای ورکول سوی دی چې د جنوبي ایشیا د مسلمانانو د زوال یو شمېر علتونه وو. تر ټولو مهمه علت یې خپل منځه شخړې وې چې د دوی ریاست یې په ډیرو وړو ریاستونو کې وویشي، او دویم مهم علت دا و چې په مسلمانانو کې د جهاد جذبه ختمه سوه. یو بل مثال د خیبر پښتونخوا د اردو ژبې دوم جماعت د کتاب څخه اخیستل سوی چې د غازی علم دین شهید په نوم دی. یو ورځ هغه د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د مینی ډاک د سپکاوی کوونکی راجپال دکان ته ننوتی او په سپین اوروزی د خپل ساتونکو او خادمانو په موجودګی کې په خنجر مر کړ.
کمیشن وای د کمشمیره ډلو په ضد د کرکې درس د پنجاب په نصابی کتابونو کې کم او په بلوچستان او پښتونخوا صوبه کې زیات دی. د لګکیو نمائنده راجنیش سنگ ټونی ډیو ریډیو ته ویلي دي د کمشمیره ډلو په خلاف غلط تاریخ لیکل شوی دی. ریاست ته پکار ده په نصابی کتابونو کې د دوی سکالران هم شامل کړي شي.
چې زمونږ د سکھ مذہب یا هندو مذہب یا د کرسچینټی یا ادر مذہب دغه مضمون لیکي، نو موږ خدا وې چې کم از کم پکار ده چې هغه مذہب والا یو سکالر یو کس چې کم هغه هغه نه ستاسو هغه سبجیکټ والی.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای کال 2000 کې د مذهبي سیاسي ډلو اتحاد متحده مجلس سے عمل حکومت ټول 214 کتابونه ترتیب کړي وو. د دوی د تحریک انصاف ائتلافي حکومت یوازې اوس اوه کتابونه د خپل حکومت په وخت جاری کړي دي. د تعلیم ماهران وای تر سوچ سرکار په نصاب کې د ملک د ټولو مذهبي ډلو په حق له یو شان درس نوی خپل کړي، ملک کې د کرکه مخنیوي بګران وی.
قدرمنو لیدونکو رپورٹ تاسو کتو دا وخت موږ سره د پاکستان نه د تعلیم یو ماهر او پروفیسر خادم حسین صاحب ملګری کیږي. خادم حسین صاحب تاسو ته پروگرام کې سلیم شوه.
ډیر خوشاله اوسې خادم آباد اوسې.
خادم حسین صاحب زمانو مونږ ته پوسه سن دا ده چې پاکستان کې په نصاب کې کم مواد دي د کرک نه ډک مواد، یو تنظیم وای چې غنی په اویا کتابونو کې دا مواد موجود دي، دا ټولنې لا او پاکستان له سم مشکلات سره واقعي.
خدا دی چې دی ماشومان او در روان نسل ماشومان دا یو غړی ته خو د خپل ځمکې نه د خوري نه د خوري تاریخ نه او د اغي د علمی او تخلیقی ایجاد نه د اغي کلتور نه قطع شي، بلې غړی ته ماشومان در روان نسل سمرا چې ځوان نسل دی هغه د موجوده تهذیب د هنرونو نه د اغي د ایجادونو نه او د اغي پرمختګ نه قطع شي.
خدمت سره زما دویم تپوس دا دی چې په پاکستان کې خو د پاکستان حکمرانان داسې وای چې غني دوی د تندروي مفکوري ته ماته ورکول غواړي، لکه نېشنل اکشن پلان جوړ کړی دی او داسې نور بلها داوی هغه کړی دی، نو غني ستاسو د خبرې مطلب دار چې حقیقت د دې پزت دی.
بالکل حقیقت د دې پزت دی. تاسو دې تکته شي چې د ماشومان ته په کتابونو کې تعلیمي نصاب کې داسې قسمه ماډل مکه تروړل کیږي چې هغه په اصل کې دی جنگ شان شوکت دیتی یا دی جنگ ته گلوریفیکیشن ورکی یا دی جنگ عمل په مخ کې ګوزي. بل چې ماشومان ته دی نورو نسلونو نورو قومونو د نورو ژبو د نورو ملکونو احوادونو خلق او د هغې ولسونه هغه ادرایس کوي یا د هغې ته د نفرت یا دښمنۍ په نظر کې ګوري. بلې غاړې ته تاسو وګورئ چې ماشومانو دا په ذهن کې دی ګوندیزی حواله باندې یو نظریاتي حواله باندې دا چولې کیږي چې دا دنیا صرف جوړه د سړی ده، په دې کې د خزي عمل نشته. یا بل ګوري چې دا ماشومان ته دا خودلې کیږي یا کتابونو کې ورته دا وی چې دی 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 تاریخ چې کوم عمل دی یا ارتقا چې کوم عمل دی، دا ارتقائی عمل سماجی ارتقا عمل یا د تهذیبونو ارتقا دا اصل کې په یو شکل کې وجود نه لري. دا په ځای ولاړ وخت دی او دنیا اصل کې هغه نه ده، لکه دا دنیا باندې مهنت نه دي کول، نو ځکه دا دنیا د خوشحالۍ لپاره نه ده یا دا د پیسو لپاره نه ده،
بل دنیا وی جب خست کول دپاری تاسو اندازه لګولې شي چې د سره د ماشومان کم ذهن جوړیږي نو هغه به یقینا د انتهاګر تنظیمونو ته د ریکروټمنټ لار هواریږي نو بیا هغه تنظیمونه چې کم سماج کې عمل کوي نو هغه به د انتهاګرای عمل کوي هغه په پارلیمان کې مخکاري هغه په ادارو کې مخکاري هغه په پالیسو کې مخکاري
او خادم حسین صاحب تاسو په دې لړ کې څه تجاویز څه وړاندیزونه لرئ د پاکستان حکمرانانو خصوصا د تعلیم د حکمرانانو لپاره
خبر خدا دا چې دی هغه علوم یا هغه مثلا د ژبي علوم کې په کار د ژبي او ادب خبرې یا د ژبي او ادب معلومات وی یا د هغه د ذوق په مخ کې بوتلو خبرې په اسلامیاتو کې یا په دینیاتو کې په کار چې د مذهبي علوم خبرې د ژبي علوم چې لازم دي د لازم مضمون په هیڅ کېږي دا ښکاری چې د ژبي علوم او د اسلامیات علوم دا تقریبا د یو شان سبقونه دي نو چې کوم ماشومان د دې مذهب سره تعلق نه ساتي یا نور مذهبونو سره تعلق ساتي هغه د پاره هم دا لازم دي چې هغه سبقونه وي کوم چې یو خاص مذهب باندې مشتمل دي دویمه خبره دا ده چې د ماشومانو کې یا د ماشومانو ته داسې قسمه ماډلز مخې ته راوستل دي چې هغه د تخلیق ماډل وي هغه د علم ماډل وي هغه د ساينس او د ایجاد ماډل وي او هغه خپل تاریخ سره خپل تاریخي حواله سره هم تړلی وي خپل خوري سره هم تړلی وي مزمکنه تاریخ په کې ډیر مهم دی درېمه خبره دا ده چې ماشومانو ته د سماج کې د خزي او د سړی ترمنځ د سماجی عمل او د سیاسي عمل او د اقتصادي عمل او د علمی عمل یا د فکری عمل ترمنځ چې کوم توازن پکار دی یو شانواله یا مساوي ځای پکار دی په کار چې ماشومان ته دا مخې ته راوستي شي یا پکار دی چې ماشومان ته دا مخې ته راوستي شي چې تهذیبونه ارتقاقي او پرمختګ کوي دا په ځینې ولاړ د جامد نیوي کم تهذیب یا کم سماج یا کم ریاست یا کم خلک چې جامد ودرېږي یا جامد تصور لري د وخت نو هغه د تاریخ په پاڼو کې غایب شي ختم شي او اخیری خبره دا به زه تجویز ورکوم چې ماشومان ته د دې په ځای چې هغه تقلید وکړي د دې په ځای چې هغه د مخکنه چې کوم سيزونه سوچ کړی شي هغه سيزونه باندې د راټي یا د یادولو خبرو کې د حافظه په حساب ماشومان کې تنقیدی شعور را پیدا کړی شي ماشومان کې هنرونه مخکې بوتلی شي ماشومان ته د ژوند د خپل احساس مخکې تراوستي شي او ماشومان کې ماحولیت شعور مخکې تراوستي
ډیر مننه خادم حسین صاحب
خوشاله
هم په دې موضوع ما په پاکستان کې د یو مذهبي پوهان هغلی قبلا سره خبرې کړې دي د هغلی ایاز نه مړمبه تپوس دا کړې وو چې د پاکستان په تعلیمي نصاب کې چې د کرکې او تعصب نډک مواد دي واقعي تندرويتا وو د ورکبي د هغلی ایاز جواب داو
زمونږ بریلی صاحب چې کوم نصاب دی دې کې دا بالکل څه شک نشته چې په دې نصاب کې داسې مواد شته چې اړ طرح ګرځي تا او تندرويتا ود ور کوي او دا نصاب چکم دے دا دے اول جماعت نا دے ادنا جماعت نا والا تر اخری سکول درجه پوره او بیا په کالج کې او بیا په یونیورسټو کې نو دا سه مواد ډیر زیات موجود دے چې دا غینا زمونږ محصلین یعنی شاګردان چکم دی هغه طرف غره طرف ته او مروي طرف ته لشي
د هغلی ایزنا زما دویم ته پوز دا چې آیا پاکستان حکومران وسوم نه غواړي چې دغه نامناسب تعلیمی مواد د نصاب څخه وباسي
په نېشنل الیکشن پلان کې د ای پی ایس حکومت واقعیا او ارمی پبلک سکول نو دغه نه بعد یو نېشنل الیکشن پلان جوړ شو یو قومي دستاویز جوړ شو چې په قومي دستاویز کې دا خبره فیصله شوې و چې کوم نصابونه دي د هغه با جاج اخستې شي او کوشش بدا کې دی شي چې دا نصابونه داسې جوړ شي چې دا تندروي او ترخګري ته ود ور نه کی او حقیقت دا دی چې تر اوسه پورې هیڅ قسم داسې په دې سلسله کې پرمختګ نه دی شوی او داسې څه خوشبینی ماته نه ښکاری چې په دې حوالہ باندې باس داسې محکم اقدامات واخیستل شي
د قبله سب دغه جواب وردون رسو د هغونه ماده ته پوسو کو چې تاسو وایې د کرکې او تعصب نه ډک مواد تر هغه غره تندروي ته ودور کوي نو پاکستان خو پخپل د تندروي او تر هغه غره ښکار دی نو څه وجه کې دی چې د پاکستان حکمرانان خپل نصاب نه سمول غواړي د قبله سب جواب ته وګونې سر
نو دلته غونېری سب اصل کې خبر ادا چې ټوله مفکوره چې دا دی باندې زوایم چې د ابهامات موجود دي. دوی دا وایي چېر دا تندروي چې دا دا د بیرونی قوتونو د وجې نه کیږي او بیرونی قوتونه چې دي هغه مداخلت کوي، لکه مثلا هند مداخلت دی یا د نور داسې ملکونو مداخلت دی، او دوی خپل گریوان ته نه ګوري، خپل چې اندرونی کومې کمزورې دي هغه ته نه ګوري. چیرې جی په دې کې څومره لاس زموږ د زړو پالیسو دی چې موږ مثلا چې د افغانستان جهاد چې کومو هغه چې د روس خلاف وو، نو د هغې نه بعد باید چې موږ په افغانستان کې د قلارۍ راوستلو کوشش کړی وی، خو داسې ونه شول. نو بیا د هغې تسلسل وو چې دا طالبان چې کوم دي دا په فاټا کې رالل، او بیا یو وخت راغی چې همدې طالبانو د پاکستان په ضد او د پاکستان د حکمرانانو د فوج په ضد باندې اقدامات شروع کړل، او بیانیه دا جوړه کړه چې هر په څنګه افغانستان کې یو بیرونی قوت دی، داسې پاکستان هم په حقیقت کې د بیرونی قوتونو په اشارو باندې او په پالیسو باندې چلیږي. نو دا مفکوره چې تر څو پورې مونږ د دې یو سمت متعین کړی نه او مونږ د ابهامات نه ختم کړی، دا مسله به هم داسې موجوده وي، او پاکستان کې به هم دا حمله کیږي، او د پاکستان دا نصاب چې کوم دی د دې د پاره مې ذهن داسې جوړ شوی دی چې که څوک د دې نصاب د بدلولو لپاره خبره کوي نو په هغوی باندې مختلف قسم الزامات او اتهامات لري.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بی او ای ڈی وا، ټویټر @ بی او ای ڈی وا، انستګرام @ بی او ای ڈی وا، او پر یوټیوب بی او ای ڈی وا نیوز.
اوس کور چې په دې موضوع باندې په ټولنیزو رسنیو کې سره غلي دي او دغه ټولنیزو رسنیو نه زمونږ همکار ادنان نشید سره غونډ کړی دی. جی ادنان نشید،
مننه بنیر صاحب. نن مې ډیر کوشش وکړو چې د خپل اوریدونکو او کتونکو لپاره د سوشل میډیا دا داسې ټویټس او د فیسبوک پوسټونه راغونډ کړم چې زمونږ د موضوع سره سم وي، یعنی په تعلیم کې د کرکې او د تعصب نه ډک مواد. خو د بده مرغه په دغه اړه زمونږ ټولنه هغه شان په اعلی کردار نه لوبوي او نه هغه شان په ګرم جوشۍ سره خپل نظر په سوشل میډیا شریک کوي، کوم جوش او جذبه چې د سیاست، بډو رشوتونو او نور موضوعاتو په اړه ښکاریږي. نن په پاکستان کې په دې اهم موضوع یو غونډه شوی، خو داسې ښکاریږي چې د پاکستان حکمرانان او د مدني ټولنې غړي دې ته هغه توجه نه ده ورکړي کوم چې پکار ده. سمو دا وړاندې د مې په میاشت کې انستکر خپل یو ټویټ کې لیکلی وو د خیبر پختونخوا حکومت په دې کې ناکام شوی چې علاقائی ژبې پښتو، کوهستانی، سرایکی، هینکو او چترالی په نصاب کې شامل کړي. شاهروخ خان د اپریل په میاشت کې یو ټویټ کړو چې پښتونخوا نصاب کې د نفرت نه ډک مواد شاملولو په اړه څه کول پکار دي. د هغه په وینا سمو دا وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی د اهل سنت و جماعت غړو سره لیدلی وو او د نصاب په اړه یو سره مشوره کړې وه. خپل اوریدونکو ته به وریاد کړو چې د اکثر څېړنکاران او کارپوهان دا ګڼي چې تعلیمي نصاب کې تندرو فکر د ضیاء الحق په حکومت کې شامل شوی وو چې اثرات یې تر اوسه زموږ په ټولنه کې ښکاریږي. هم دغه اثرات په اړه خبریاله نادیه ملک په فیسبوک لیکي، زموږ مسله دا ده چې د پیپلز پارټۍ بانی ذوالفقار علي بټو صرف په نارو کې ژوندی دی او ضیاء الحق یعنی د هغه تندرو سوچ په ټولنه کې ژوندی دی. نن ورځ لپاره هم دومره، خو زمونږ اوریدونکو او کتونکو کولی شي چې خپل نظر سره په سوشل میډیا شریک کړي. زمونږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا. جی بونیر صاحب،
ډیره مننه. عدنان اوس یو مرکه پروفیسر سراج خان سره د ډیوا همکار بیروز خان 15 کال وروسته په کینیډا کې ولیدل چې په پیښور کې د جرنالیزم په شعبه کې سبق شریک تیر کړی وو. د سراج خان نه هغه د پیښور، سعودي عرب او کینیډا کې د ژوند او تجربه په اړه پوښتنې کړې دي، او په خصوصي توګه په سعودي عرب او پاکستان کې سیاسي او مذهبي ازادي د کینیډا سره پرتله کړې ده. راځي چې د امریکا په شریک وګورو.
په پاکستان کې ژوند او په سعودي کې ژوند او په کینیډا کې ژوند څنګه چلل د کدی ته د یو پښتنه حکم چې دلته کې د رنگ، نسل په بنیاد باندې، د ژبې په بنیاد باندې، د مذهب په بنیاد باندې، د بشري حقوقو په بنیاد باندې سمرا توپیر دی؟ او په پاکستان کې مم جون کړی دی، په سعودي کې مم جون کړی دی، هلته سهالت ده
زه چې کله دغه مقابله کوم یا کمپیریزن کوم دغه ژوندون د پاکستان او د سعودي او د کینیډي نو د شپې او د ورځې څومره چې یو بل سره فرق دی دومره فرق د غاڼه مدلته په هغه ملک کې مونږ چې د پرنګ او په نسل او په جبه په دغه ژوندون باندې تقسیم یو دغه نه علاوه مونږ باندې مذهبي چې کوم انتها پسند دي هغه د مونږ مرې غلي شوي دي او هغه کم شی چې کم د عربو کلتور او هغه مونږ د پاره مذهب کړی هلته او په هغه بنیاد باندې څومره خلک مړه شو جوبل شو په افغانستان کې څومره تباهي شوه دې ملک چې دراله مدلته ما وکتل نو ماته یو مکمل یو جدا نقشه یو جدا ماحول ما ولید چې نه څوک په رنګ باندې دي نه څوک د مذهب په نوم باندې دغه دي او هر یو سړی چې دی هغه کاغه وزیر اعظم دی کاغه یو عام وګړی دی معاشري دا هغه یو شان حقوق دي او بل دا چې دلته ډېر امپریس چې د معاشري نه چې دلته یو څو خبرې چې هغه ته دي الیګل کوېسچن وي غیر قانوني سوالونه چې تا نه څوک د مذهب ته پوس نشي کولی تا نه څوک د قام ته پوس نشي کولی تا نه د عمر ته پوس نشي کولی تا نه د دې حیثیت چې ته واده کړی که نه واده یې ستا څومره بچی دي ستا عمر څومره لکه دا دې مقام ته را رسېده د خلکو په سوونو کاله د خپل قام سره د خپل مذهب سره د خپل کلتور سره جګړې کړي او د مقام ته رسېدلي چې نن که تور دی او که سپین دی او که براون دی هغه ټول خلک چې دي هغه یو شان ژوند کوي
اوس تاسو دلته کې داسې ملکي ژوند کوئ چې هلته د ژبې په بنیاد نفرت شته مذهب په بنیاد کرکه نشته څنګه چې تاسو ویل خو د دې برعکس که وګورو نو په پاکستان کې څه حالت دی
باروز خان صاحب د پاکستان که مونږ څومره چې زموږ ژوند دی مونږ وکتو هلته کې ژبه چې دا د خلکو یا د کومو واړه واړه قومیتونه دي د هغې نه ژبه خپله هېره کړې ده او هغه په صلاح او په یو خاص منصوبې سره هغه ژبه هېره کړې ده او یو داسې ژبه یې په هغه خلکو مسلط کړې ده چې هغه د یو 50% خلکو هم هغه ژبه نه ده او د دغې وجې نه یعنې مونږ وکتو چې د بنګلادیش زمونږ نه جدا شو همدا دغه ژبه د هغې بنیادي دغه وه چې نور هم د هغې سره زیاتي کېده نو دلته چې مونږ رالو یعنې دلته د ژبې اهمیت دومره دی چې یو صوبه ده کیوبک او د هغې 100% آبادي ده خو دلته به هر یو سرکاري یا هر یو سیز چې ته په سټور کې الې په هغې به په دوو ژبو کې لیکلي په فرانسوي کې او په انګلیسي کې نو دلته دې دومره د ژبې اهمیت ګڼي زمونږ دا بچی چې سکول ته لاړ شي مونږ ته د سکولونو نه هغه پرنسپلانو د هغې هغه استادان چې دي مونږ ته خطونه راولېږي چې تاسو وګورئ دا خپله ژبه دې سره پرېنږدئ نو دلته مونږ خبر شو چې یاره دا خلک هغې وایي چې دا زمونږ یو اساسه ده دا زمونږ یو ایسټ ده چې تاسو خپلو بچو سره هغه ملټي لینګول پاتې شي بای لینګول پاتې شي دوه ژبې درې ژبې پاتې شي نو هغه وایي چې دا زمونږ د دې قوم اساسه ده او هغې مونږ ته بار بار وایي چې تاسو وګورئ دې سره دا خپله ژبه وایې انګریزي د دې مجبوری دغه به دې زده کوي که فرانسوي ژبه هغه به دې زده کوي خو تاسو خپله ژبه د هغې سره مه یېروئ او هلته چې مونږ وګورو هلته زمونږ ژبې چې دي هغه ټارګیټ کړي دي او هغه ژبې د خلکو نه په زور باندې هېروي او لکه ځکه وګورم نو زمونږ اوسني کول کې ډېر کم خلک وایي چې هغې له به خپل د ژبې لیک یا لوست چې دی هغه به ولورځي
دلته چې راغلي یې اوس نو تاسو خپل تنظیم هم لرئ هلې ځلې کوئ کلتوري او د ژبې د غره پاره مقصد دوی سده؟
باروس سده مون مقصد داده چه دلتا سمرا پختانه دی که اغدا لر دی که اغدا بر دی که دا جنوبی پختان خواه دی که دا شمالی پختان خواه دی مون داغ توفیر داغ فرق نساتو چه را داده کم داغ سر جیوگرافیکل داغ سر دی تعلق ده مون گوی چه دا پختانه پا یو دگر را غون کو او دیتا دا احساس ور کو چه دا خپل جب دی هرنکی دې چې کوم دلته کلتوري ژوند دی په هغې کې ځان انټیګریشن د دې وشي نو باید چې مونږ هم لکه د دې خلکو سره انټیګریشن وکړو مونږ ځان سکلوډډ پاتې نه کړو چې یاره مونږ دې په یو ګوټ کې کینو چې نه دا خو زما مذهب نه دی دا زما کلچر نه دی دا لباس زما نه دی هغې خو مونږ په دې بنیاد باندې نه ټارګیټ کوي چې یاره ته په شب کمیز پرتوګا چولی دی که تا اوبایا چولی ده که تا توبه چولی دی ته د بل مذهب نه یا د بل کلچر نه نو دغه هلې ځلې دي سیاسي طور مونږ غواړو شعور لکه کم تنظیمونه چې نور دلته کې وو د هغې سره زموږ اختلاف په دې دی چې مونږ وایو چې زموږ مقصد زموږ هدف چې دی هغه سیاسي په کار دی
خوږو اورېدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شئ او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالېږلی شئ
او په اخر کې رپورت د ساينس او ټیکنالوژي د نړۍ نه تاسو کې بکسر لیدونکو په بازارونو لارو چنو کې لیدلی وی چې یو سړی د سایکل پایتا وای او په خانک کې سره زړ زړ مالک جوړوي نن په دې رپورت کې د تخایو چې د مصر زنی ماشومان یو داسې رپورت تیار کړی دی چې خواږه د خوراک مالک جوړول شي دا رپورت تیار کړی دی زموږ همکار عدنان رشید
د مصر ځوانانو یو ډلې یو رپورت ایجاد کړی چې هغه په خپل خواږه مالوچ یا ټاپیانه جوړوي د مصر ځوانانو د غډله بیگ هیرو 6 یعنی شپږ لوی اتلان نومیږي د غزوانان د خپل نوی ایجاد په سر یو شمیر انعامونه هم ګټلي د سیالو قاضیانو او کارونکو د خوږو مالوچو دغه اتوماتیک ماشين ډیر ستایل دی درې کال وړاندې اسامه زیاد د غډله په داسې محل را جوړ کړه کله چې د هغه زوی روبوټونه جوړولو کې دلچسپي کار کړه دا ټیم اوس د زیاد د زوی په شمول سلور د سکولز د کونکو باندې شامل دی چې پکې یو پروګرامر یو میکانیکل ډیزاینر یو الیکټریک ډیزاینر او یو تن د ډیزاین کوارډینیټر په توګه باندې کار کوي دوی په هر اونۍ کې صرف درې ورځې لپاره د سکول نه پس راځي کیږي چې د روبوټ جوړولو او د پروګرامینګ او میکانیکل ډیزاین په لړ کې زده کړي هم وکړي زیاد وای د ورستی ایجاد سوچ مو په داسې محل کې راغې کله چې مو د یو داسې روبوټ جوړولو هڅه کوله چې هغه په خپله پخلی کولی شي
الولاد دول كانوا معايا من 3 سنين ونص بدانا الاول بمسابقات شاركنا فيها مسابقه ورا الثانيه ونحقق مراكز على مستوى الجمهوريه
اول من حسا كولا چې د پخلی او روبوټ جوړ کړو خود ټول ناول مو د ساده او د اسان کار نه شروع کړه او وس دا روبوټ خواږه مالو جوړول شي او دا غي ورستو من په ګډه کار شروع کړو چې نور ماشومان ځان سره تربیه کړو او په خپل ټیم کې شامل کړو دا سه به من د یو لوی ډلې سره په یو غټ پروجیکټ کار کولو جوګه شو
د کال 2013 نو وړاندې زیات د انلاین کورسونو په مرسته په خپل روبوټ او میکانیکل انجینیرینګ زده کړې کولې دغه سلور تنان نور ماشومانو ته چې عمرونه د اتنه دولس کال پورې وي د روبوټ بنیادی زده کړې ورکوي او هغوی سره دغه علم په دې امید شریک کوي چې د پروګرامینګ او ډیزاینینګ په میدان کې یو نسل تیار کړي کوم چې روبوټونو کې دلچسپي اخلي دا ډله اوس هم اراده لري چې یو ورځ به داسې روبوټ جوړوي کوم چې په خپل د مصر ټول خوراکونه تیاروي دغه ټیم غړی کریم اثار واي
عايزين في الاول خالص الفكره جت لنا ان احنا كنا عايزين نساعد الناس في المطبخ اللي هم يعملوا الاكل يعني الروبوت هو اللي يعمل الاكل مش الناس هي اللي تعمل
مونږ غوښتل چې یو روبوت داسې وي چې خلکو سره په پخلی کې مدد وکړي راتلونکي وختونو کې به روبوت په خپل پخلی کې وینه چې خلک خو مونږ اسان کار ته لاس واچو او د خوګو مالو چې روبوت می جوړ کو اول مور لاسونه جوړ کړل بیا مو ورلا مدر بورډ جوړ کو چې پکې د بجلی او د میکانیکل برخې شامل دي
د ځوانانو انجینرانو دغه ډله روان کال د ستمبر میاشت کې به امریکای خار نیویارک سفر کوي چې د نړیوال نندارتون کې برخه واخلي او د امریکا د روبوټونو سالانه غونډه کې د خپل روبوټ نمایش وکړي باوجود د دې چې په قاهره کې د امریکا ایمبیسی د دوی ملاتړ کوي خو دغه ډله ډیر ستونزې اوس هم لري او دا ورته ډیره ګرانه ده چې په نورو پروګرامونو کې خپل شرکت یقیني کړي
ګران لیدونکو هم دا د نورزی پروګرام واشنگتن ټو خیبر زموږ پرونی په ویب پاڼه www.divaradio.com باندې هم کتلی شئ دا د پروګرام کوربا رحمان بزرگ او تاسو نه اجازه غواړم خپل خیال ساتئ
دا د وایس اف امریکا جګړې ډیو د ګلاو کډر منو ردوونکو او سمزو د سوات لوري ته چیرې چې د انجنونو د پونتون د کیمپس پرانستنه سوي ده او د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام د پرانستنې ورسته جګړې ډیو ته ویل دي چې په سوات کې به د انجنونو لپاره بیل پونتون هم جوړیږي او د دې لپاره 893 میلیون روپۍ چې دی هغه ټاکل سوي دي تفصیل فیا ظفر په دې رپورت کې راکوي
سواد کې د جینکو د یونیورسيټي د سانګې پرانسته وشوه او د وزیر اعظم مشیر امیر مقام د سواد یونیورسيټي وومن کیمپس پرانسته وکړه. تیر کال د سواد د دورې په محل د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په سواد کې د جینکو د یونیورسيټي د کیمپس جوړولو اعلان کړی و. د افتتاح پس د میډیا سره په خپل وینا کې امیر مقام وې
تین یونیورسيټي ہونی چاہیے اور فی الحال سواد یونیورسٹی کا کم از کم ایک کیمپس کھول دینا چاہیے. تو اس نے مہربانی کی اور وہی احکامات جاری کیے اور 893 ملین روپیز اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے منظور کرا دیے, پی سی ون اپروو کرا دیا ہے.
دوی وای چی وزیر اعظم نامنگ د جنکو د یونیورسٹی غختنا کڑی وا او وزیر اعظم پدی وخت کې په سواد یونیورسٹی کې د جنکو د سانګي منظوری ورکړه او د دې د پاره 893 ملیون روپۍ وفاقي حکومت ریلیز کړی دی. د وزیر اعظم مشیر ته د کیمپس په حق له ویلې شو چې د کیمپس کې با سکل کلاسونه شروع شي او اولنی سیشن کې با جنکو ته په زوالوجی او باټنی کې د بی ایس داخلي ورکول شي او سمو درستو با دلته د جنکو د پاره جدا او مکمل یونیورسيټي جوړول شي. دا پرانستې په دستور کې د تحریک انصاف ګوند د قومي سملي غړي مسرت احمد زیب هم موجوده و او هغه ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وې چې دا زمونږ د پاره د خوشاله مقام دی چې په سواد کې د جنکو د پاره یونیورسيټي جوړ شو.
دا زمونږ د پاره ډیر د خوشاله مقام دی چې نن په سواد کې د خزو د یونیورسيټي د تعمیر د پاره یو اقدام چوت شو. زمونږ د حکومت ډیر زیات شکر گزار یو په دې خبر باندې.
په سواد کې د جنکو د یونیورسيټي کیمپس با په دې وخت کې د کرایې په ودانۍ کې چې کرایې به ټوله وفاقي حکومت ورکړي. د یونیورسيټي د چارواکو د وینا تر مخې د صوبایي حکومت لاړخه د ځمکې ملاوي دورستو به د سواد وومن یونیورسيټي په خپلې ودانې باندې کار شروع کیږي چې ټول فند بورلا وفاقي حکومت ورکړي او د یونیورسيټي یې به صرف جنکې سبق وایي. فیاض ظفر, وایس اپ امریکا, ډیو ریډیو ټلویزیون, سواد.
زه چیوه خزایم.
زمانوم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زہرا شاہ دے ظفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
نو لیدونکو او اوریدونکو, خبری خپرونه هم په سوشيبو کې پای ته رسی او د دې خپرونې وروسته تاسو کولی شئ چې د شپه په خیر خپرونه زمونږه د همکار بیروز خان صاحب سره واوري او په دې خپرونې کې وسه ګډون هم کولی شئ. ټلیفونونه راوخلی او په خپرونې کې ورسره خپل نظر شریک کړئ. زه وم تاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکا
او د دې ترڅنګ تخنیکی اړخته زموږه همکار وو د دې خبرونې پروډوسر کلیم افضل. هغه نوم ډیره زیاته مننه کوو او تاسو په لوی الله سپارو. سرلوړا او آباد اوسئ.